بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره. خو له دې مخکې دوه راپورونه راخلو. د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف دا څرګندونې پرون د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا په مهال وکړې. د هغه د څرګندونو نور تفصیل له پیښور د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي تر هغې په سیمه کې امن راتل ناممکنه دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بل خوا پاکستان هم تل د هندستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپل 85 کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړ او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسله والا ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند د مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونې وړ ده چې افغان حکومت هم سمو د مخکلو طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري. خو پاکستان د څرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو پر ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
و امر ده چې د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. کابل تل اسلام آباد تورن کړی دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو طالبانو ملاتړ کوي او دغه راز په خپله خاوره کې د سخت دریزو او د ترورستي ډلو د کمپونو په بندولو کې لازم اقدامات نه دي کړي. د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر نن د سویس په داوس ښار کې د اقتصادي نړیوالې سرمشریزې په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. ټاکل شوی افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره هم د افغانستان سیمې او دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړي. او اوس افغانستان بل ګاونډي ایران ته مخه کوي. پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو سره یو شمېر اروپایي شرکتونه په هغه هیواد کې د پانګونې لپاره چمتووالی لري. ویل کېږي هغه شرکتونه چې دا اقدام کوي لا هم پر ایران د پاتې بندیزونو له اړخه یو څه اندېښمن دي. امریکا پر ایران ټول بندیزونه نه دي لرې کړي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
ایران تر سعودي عربستان وروسته د منځنی ختیځ او شمالي افریقا په سطح دوهم لوی اقتصاد لرونکی او د نفوس لړخه په دې سیمه کې تر مصر وروسته دوهم هیواد دی. د هغو بندیزونو له کبله چې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پرې لګول سوی وه د دغه هیواد ډیری بنسټونه بیا رغونې ته اړتیا لري. یو شمیر اروپایي شرکتونو د نړیوالو بندیزونو تر ختمېدو وروسته په ایران کې د پانګونې لپاره چمتووالی ښودلی دی. اروپا او امریکا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ ډېری هغه بندیزونه له ایران لرې کړي چې د ایران او بهرنیو شرکتونو ترمنځ د راکړې ورکړې مخه یې ډپ کړې وه. لا هم ځینې بندیزونه پر خپل ځای دي چې د اسوشیتد پرس خبري اژانس په لیکنه شایي هغه شرکتونه له خطرونو سره مخامخ کړي چې له ایران سره د سوداګرۍ لپاره مخته کیږي. موټر جوړونه یو لاغو برخو ده چې په ایران کې به جدي پاملرنه ورته وځي. د بندیزونو تر لګېدو د مخه ایران د فرانسوي پیژو موټرو یو لوی بازار و. د ډیملر ای جی په نوم د باروړونکو موټرو جرمني شرکت لومړنی شرکت دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته یې له خپلو ایراني شریکانو سره د همکارۍ اعلان وکړ. دغه شرکت له 1953 کال څخه په ایران کې فعالیت درلود چې د بندیزونو له کبله یې چارې له 2010 څخه تر 2014 کال پورې وځنډېدلې. د جرمني د موټر جوړونې صنعت فدراسیون مشر اولریخ ګریلو ویلي چې ایران د خپلو تولیدي بنسټونو عصري کولو ته اړتیا لري او زیاتوي چې دغه هیواد ته د صادراتو کچه چې اوس مهال د 2.6 میلیارد ډالرو په ارزښت دی د راتلونکو 5 کلونو په ترڅ کې به دوه برابره سي. بلخوا ایرانی چارواکي هم په هغه هیواد کې د پانګونې د امکاناتو په اړه څرګندونې کوي. د ایران د ترانسپورت وزیر د شنبې په ورځ د هغه هیواد دولتي خبري اژانس ایرنا ته ویلي چې د ایران دولت د اروپایي ایرباس طیاره جوړونکي شرکت څخه د 144 نوي الوتکو د رانیولو موافقه کړې ده. د ایرباس شرکت ویان سټیفن شفرات په محتاطانه ډول ویلي چې دغه شرکت د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره په نویو شرایطو د پرمختګ لارې ارزوي. د جرمني تر ټولو لوی بانک دوچ بانک چې په 2008 کال کې له ایران ووت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې به د ایران په اړه هیڅ ډول سوداګریزې اړیکې ونه لري. سره له دې چې ایران یو لوی سوداګریز بازار دی خو خپلې ستونزې هم لري. دغه هیواد د سوداګریزو اسانتیاو له اړخه د نړۍ د 109 هیوادونو په کتار کې 119 هیواد دی. دغه فهرست د نړیوال بانک لخوا ترتیب سوی چې په دغو هیوادونو کې د راکړې ورکړې په برخه کې د بیوروکراسۍ له کبله د خنډونو، مالیاتي سیستمونو او پڅو ټولنیزو خدماتو د ارزونې له مخې سنجول سوی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شامدې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضری په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د ونیز خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مو له لوګر ولایت څخه د اوریدونکو ستونزې راخستي. دا چې د ستونزې سره په خپل به له د څخه واورو.
زه محمد ابراهیم د لوګر ولایت محمد عزیز ولسوالۍ نزد در سره په تماس کیم. څنګه مدا ده کنه چې په 1993 کې زما تاسو مزدوري په روانو مسار یا د یو مشکل سره مخامخ شو انفجار سره او د سترګې بنایي مدغه انفجار سره لاړه له وسو ایران ته ته مواله چې زه مې وکړه ولسوالۍ کې هغه ولسوالم صفات ولګوله هغه والي ته ماري فکر ما والی مو د خپل د سات مو سات ور باندې وکړ دی هغه هغه تمہاری پتر مده مایوبین ریاست ته د ریاست مایوبین ته چلاله مال ته رئیس مو ور سره دوا ځکه تر وړ په یو ساتي ناستو ځکه ما ته ویل چې سر کو په زخم نشته مو تن تیار سر کو مزه خم سره دا یو ډاکټر ورته ویل چې تاسو باید فزیکی معاینات وشي معاینات چې وښه رئیس ته ویل چې رئیس ته هغه نه کو ته خپل ویني ویل بالکل خو زه وینم ولا ډیر ژړم را باندې باد ته ځکه یو چې دا خو سر کې زخم نه لري دا به نور شفخانه ته مړي کی خیال ته یو استلام یې ما ته راکو چې دا ته به نور شفخانه ته لاړ چې تا ماشين کې ته وایي یا نور شفخانه ته لاړ مال ته ډاکټر راته ویل چې سر کې خو زخم نشته مو چې سر کې زخم نشته وای زه نو څنګه نوښته کوم مال چې خو ته معاینه کوي دومره پرمختللي وسایل موږ سره نشته دا چې دا معاینه دی خو تیر تا وختي معلوم خو زه طبیعي نشته کوم مال طبیعي ول نشته خو دا معاینه دی وکړه که څنګه تا ته لیکلی خو دا غا د تیر هفته ورغلم تا ورغلم هغه په واز را سره واته چې هغه کومه ریزه و هغه د خپل ریزه مې لیکلې و هغه کوم کابل کې هغه د نور د شپخانې اسناد څنګه چلته ورکړه نه کی خو تاسو نه جوړیږي ما څنګه چواله وایي ته طبیعي ځکه دا د جنګي د پاره جنګ کې خو کتابي وي که جنګي وي خو دا خو مایوب په یو رقم مایوب وي زه څه وکړم اوس زه دا غواړم چې ما سره کومک وشي ځکه چې کور کې بل داسې مثل نه لرم چې ما ته یو 3000 روپۍ راوګټي ولاکه د دغې حادثې نه راوروستم وکسم په خدای دغه اقتصاد مې د 0000 روپۍ
سمه ده. انشاءالله موږ هڅه کوو چې ستاسې دغه ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو چې دوی په دې اړه څه وایي.
د انصاف په لټه کې
د ابراهیم ستونزه مو د لوګر د والی لویان سلیم صالح سره شریک کړه. خاغلی صالح په اړه راته وویل
ولایت مقام د ټولو لوګریانو هر هغه څوک چې مشکل لري د هرې ادارې سره هغوی سره هغوی په خدمت کې دی. موږ د خلکو د خدمت لپاره یو څلور شمېره هم پاره کړې ده لکه چې ته کولی شي هر قسم ته خدمت وي خپله ستونزه ولایت مقام سره شریکه کړي ولایت مقام سمدستي هغه ادارې ته مراجع کوي او دغه ستونزه ورحلې مایبینو دغه ستونزه رښتیا هم دلته موږ یو کمیسیون ټاکلی دی. کله چې یو مایب راځي هغه مایبینو ریاست هغه ته فورمه ورکوي فورمه د کېدو نه وروسته بیا د امنیت جنرالي داسې یو ګډ کمیسیون دی هغلته ځي هغه دغه رښتیا هم دا څېړي چې آیا رښتیا هم دغه مایوب چې دی په جنګ کې لګېدلی دی کوم ځای لګېدلی دی مکمل دغه پروسه طی کوي دغه پروسې طی کول څخه وروسته دی ده ته هغه کومه کتابچه چې ده هغه ورکول کېږي او دغه ورور څخه زموږ غوښتنه دا ده چې ته دا هم داسې ستونزه ولري دا کولی شي ولایت مقام ته راشي ولایت مقام به دغه ورور ستونزه بالکل جدي ونیسي مایبین رئیس ور وغواړو مایبین د خطر ور واستو دغه ستونزه انشاءالله موږ ورته رسو خو د دې نه موار هر هغه څوک چې ستونزه ولري دوی کولی شي نیغ په نیغه څلور شمېرې ته زنګ وهي دغه شمېره مستقیما ولایت مقام کې ده او هر مازدیګر دغه شمېرې ټول ستونزې او شکایتونه چې دي په خپله د ولایت والي دغه ستونزې په خپله باندې تعقیبوي او اړوندې ادارې سره شریکوي. ډېر ستونزې دلته دي مختلفو ادارو نه هغوی نه شکایت لرلو مختلف صحت او معرف نور ادارو څخه موږ هغه ستونزه چې ده همداسې موږ کېدای شي امنیتي ارګانو ته هم ځینې وخت بعضې وخت شکایت ولري خو موږ دا ټول ټولې ستونزې چې دي په خپله باندې مو تعقیب کړي دي هغه اړوندې ادارې سره مو هغه هم راغوښتې ده دلته نه پوښتنه کړې ده دغه مشکل په اړه باندې او دغه مشکل موږ حل کړی ساعت نه پلو ته دا کولی شي ولایت مقام ته راشي او دغه اور او دغه مشکل او خپله د مایبینو ریاست سره دغه ستونزه موږ شریکو ته په دغه کې مایبینو رئیس ګرامو پیژندل شو بالکل دغه سره موږ خپل قانوني اجرات کوو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ور شامدې کې را باندې ورځ تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم
کوتي ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ور کړی.
د انصاف پلټه کې
قدرمن اوریدونکو دا وا د دیو نه خبرونه چې تاسو اوریده هیله ده چې ستاسو ژوند به ستونزوي او کستونز ملري نو له موږ سره اړیکه ونیسي چې موږ د امدی خبرون لري در هواري کړو از موږ د اړیکو شمیره ځان سره یاداش کړي او په امدی شمیره موږ سره یوازې د یک شنبه په ورځو اړیکه ونیسي او خپل ستونز را سره شریک کړي. موږ ستاسو ستونز ان شاء الله ځان سره ثبت کو او د مسؤل چارواکو سره به شریک کو چې ستاسو ستونزو دا واري پاړه څو ای داړي کشمیره مده 0992390 بیا تکرارم 0992390 خاورز درته غواړم.
حقیقت څه دی
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونې په کابل کې د بریتانیا له سفیري کارن پیرس سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مرکه کړې چې تاسو په مرته راړو.
Thank you very much, ma'am, for giving us the opportunity just to have a short discussion with you about the latest development.
مننه چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د سولې په پروسې کې د ورستۍ پرمختګونو او امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړو. تاسو د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد غونډه څه ډول ارزوئ؟ آیا دا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو چانس بللی سو؟
I think we're on the cusp of a breakthrough in the peace process, but it's not assured.
زما په باور دا د سولې په بهیر کې یو ښه پرمختګ دی. زه فکر کوم په دغه بهیر کې د ټولو ګډون ضروری دی. افغانستان او پاکستان پکې دخیل دي او هغه هیوادونه چې د سولې له بهیر ملاتړ کوي لکه موږ، امریکا، چین او ایران باید هڅه وکړي څو د سولې بهیر ګړندی شي. دا چې زما په نظر دا د افغانستان لپاره مهم بهیر دی، بله دی، دا به د افغانستان ثبات ته لاره هواره کړي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره له ښې ستراتیژۍ څخه کار اخیستی دی. پاکستان د افغانستان لپاره یو مهم ګاونډی دی. دا آسان اړیکې نه دي، خو مهمې دي. مشر د سولې لپاره شجاعانه ګامونه اخیستي دي. هغه څه چې د سولې د بهیر د دوام منظم پلان جوړونه او داسې نورو برخو لپاره مهم دي، هغه دا دي چې ټول باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي. اوس باید طالبانو هم دا فرصت پیژندلی وي او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو سي.
دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې طالبان په څو برخو ویشل شوي دي. دې ته په کتو ویلی سو چې دا یو بریالی بهیر دی.
دا
چې سوله له ویشل شوي طالبانو سره اسانه ده که له یو ځای ډلې سره، دا هیڅوک نسي تحلیل کولی. زما په نظر که تاسو په نورو هیوادونو کې د سولې بهیر ته پام وکړئ، نو له یو ځای او یا هم ویشل شویو ډلو سره به د کامیابه سولې مثالونه وګورئ. څه چې باید تکرار کړم هغه دا دی چې ولسمشر ویلي کوم طالبان چې سوله غواړي، که د ملا منصور د ډلې وي یا هم رسول، فرق نه کوي. د سولې په پروسه کې له هغوی څخه هرکلی وسي. که طالبان د پاکستان له لارې یا مستقیما له افغان حکومت سره د سولې په دوامداره بهیر کې ګډون کوي، مهمه یې دا ده چې تاوتریخوالی به پای ته ورسیږي، افغان کډوال په خپلو هیوادونو ته راوګرځي، اقتصاد به وده وکړي او امنیت به تامین سي.
پخوانیو حالاتو ته په کتو څه فکر کوي؟ آیا دا ور به پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه عمل وکړي؟
I think it's very important to look forward not backwards. You always have to take a few risks for peace. So very important to look forward.
زما په نظر بهتره دا چې راتلونکي ته پام وکړو، نه تیرو وختونو ته. د سولې د ټینګښت لپاره باید خطرونه ومني، نو دا ډیره مهمه ده چې آیندې ته وکتل سي. زما په نظر څو ټکي دي چې پر اساس پرمختګونه ممکن دي. په وروستیو کې صدر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان بې ثباته افغانستان نه، بلکې یو باثباته او امن افغانستان غواړي. یو خپلواک او د مساوي واک خاوند شریک چې خاوره او یووالی خوندي وي غواړي. فکر کوم د پخوا پرتله دا څرګندونې مهمې دي چې څرګندېږي. پاکستان دا هم روښانه کړی دی چې د افغانستان دښمن د دوی دښمن دی. دا ډېره ښه خبره ده. څه چې موږ اوس ورته اړتیا لرو، د هغه څه عملي کول دي چې ویل سوي دي. څلور اړخیزه غونډه چې په وروستیو کې وسوه یو ښه پیل دی. دا د کار پای نه دی. د دې غونډو په برخه کې موږ یوه چوکاټ ته اړتیا لرو چې کرار کرار د سولې پروګرامونه عملي او طالبان په دغه بهیر کې راکټ کړي. دا سمه ده چې موږ، یعنی نړیواله ټولنه، ورڅخه څارنه کوو او دواړه، افغانستان او پاکستان، په دې برخه کې ګام اخیستلو ته هڅوو. که څه هم دا اسانه نه ده، هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې دا یو اسانه کار دی، خو مهم دی او موږ یو ښه پیل درلود. بل شی چې غواړم ویې وایم دا دی چې پاکستان باید دا درک کړي چې افغانستان له طالبانو سره په یوه وجودي مبارزه کې قرار لري او له پاکستان سره شباهت نه لري. دا یوه مساویانه مبارزه نه ده. افغانستان د پاکستان پرتله رسما د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. پاکستان باید په دې پوه سي او راتلونکي ګامونه د افغانستان لپاره لا اسانه
کړي. For Afghanistan to take the necessary steps.
There is a question about the Britain role in peace process. Apparently you are not taking any steps.
دلته یو پښتنه د سولې په بهیر کې د بریتانیا د ونډې په اړه ده. پر اوسته کې تاسو اقدامات نه کوي او له څلور اړخیزه بهیر هم لري. په داسې حال کې چې خلک او کارپوهان وایي بریتانیا پر پاکستان تاثیر لري، او په وینا یې تاسو د سولې په بهیر کې پیاوړی رول درلودلی سي.
Influence on Pakistan and you can play a very positive role in peace process.
Well, we like to think we have very good good relations with both Afghanistan and Pakistan, and we don't want to have to choose.
موش په دې فکر کې یو چې له افغانستان او پاکستان دوه سره شی اړیکې ولرو او نه غواړو تاسو له منځه یو انتخاب کړو. موش یو امن او باثباته افغانستان ته ژمن یو او د برېټانیا صدر اعظم دولت او زما سفارت به له خپل وسې سره هر اقدام وکړي څو په سوله کې د افغانستان ملاتړ وکړو. موش په څلور اړخیزه غونډه کې برخه نه لرو خو په غیر مستقیم ډول یې ملاتړ کوو. که افغان دولت وغواړي نو موږ تخنیکي همکاریو ته آماده یو. دا چې په 2014 کال کې هم کوم پرمختګ ونه لرو دا زموږ لپاره د زغملو وړ نه ده. ټوله په خاصه توګه افغان او پاکستاني چارواکي باید په ګډه د پرمختګ لپاره یوه لار پیدا
کړي.
نو په داسې حالت کې برېټانیا څه رول لوبولی شي؟
Well, we're not in the quadrilateral, but if there were to be a wider grouping, say friends of the peace process.
موشته څلور اړخیز غونډې غړي نه یو خو که د سولې کومه لیواله ډله جوړه سي نو موږ ځان ته سوله غوښتونکي ویلای سو. له تخنیکي اړخه کولای سو خبرې وکړو. موږ د مذاکراتو او سولې د خبرو تجربه لرو. موږ مالي ملاتړ ته هم چمتو یو څو د خبرو بهیر اسانه سي. موږ هر ډول مرستې ته تیار
یو. of the Afghan government to help them.
And one thing very important for Afghanistan. So now
یو بل مسله چې د افغانستان لپاره اهمیت لري په روسي کې مسکو هم هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې شامل شي. په همدې حال کې ځینې راپورونه او اوازې وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې. تاسو په افغانستان کې د روسي لاسوهنه څه ډول ارزوي؟
Well, it's for Afghanistan to pick her partners, but I think anything that
دا د افغانستان مسولیت دی چې خپل شریکان انتخاب کړي. خو زما په نظر هر هغه څه چې د وسلوالو طالبانو د تقویې او د هغوی د دریځ د لوړېدو سبب ګرځي مضر دی، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړیوالې ټولنې او د روسیې لپاره هم. د دې لپاره هیڅ ضمانت نشته چې روسیه دې له طالبانو سره کار وکړي او ټولې دا هڅې دې د داعش پر ضد وي. شخصا که د روسیې پر ځای وای دا کار مې نه کوی، بلکې پر ځای مې د افغانستان د حکومت، پاکستان، چین او امریکا څخه د ملاتړ پیشنهاد کوی، ځکه دا یو ښه انتخاب دی چې هم د افغانستان امنیت تضمینوي او په پای کې له سیمې او روسیې سره هم مرسته کوي.
که روسیا په یو نه یو ډول بریالی سي او له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه او له هغوی څخه د داعش په وړاندې مبارزه کې ملاتړ وکړي نو په دغه وخت کې حالات څه ډول ارزوي؟ څه به وسي؟
What will happen?
Well, I think it's very difficult to look at the situation hypothetically. I think the most important thing is twofold.
فکر کوم په دې برخه کې دقیق وړاندوینه به ستونزمنه وي، خو زما په نظر عمده مسایل په دوو برخو کې دي. لومړی دا چې روسیه باید د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په ګډون د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي، که هغه په افغانستان کې وي، خلیج هېوادونو، سوریې او یا هم عراق کې وي. دا یوه نړیواله ستونزه ده چې افغانستان یې یوه برخه ده. که څه هم افغانستان یې ستره برخه نه ده، خو بیا هم باید له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وسي څو په دې برخه کې نړیوال اقدام وسي. له طالبانو سره د سولې په برخه کې تاسو پوهیږئ چې د تروریزم تمویل یو خطرناک کار دی. یو وار بیا تکراروم چې زما په نظر روسیه باید په دې برخه کې فکر وکړي چې څه ډول له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره مرسته وسي څو طالبان د خبرو مېز ته راوړل سي. که موږ د سولې یوه منظمه پروسه ولرو، له جګړې څخه د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کېدای سي او د داعش له رامنځته کېدو مخنیوی کېدای سي. اساسا په دغه هېواد کې د داعش د راتلو یو علت دا دی چې حکومت په ځینو برخو کې حاکمیت نه لري. نو په ټول افغانستان کې د حکومت او امنیتي ځواکونو د حاکمیت غځول یوه ستونزه ده. د هر څه هغه وخت امکان لري چې موږ د طالبانو په ګډون د سولې یوه جاري پروسه ولرو. که زه د روسیې پر ځای وای نه هم داسې مې برداشت کوی.
نو ستاسو هدف دا دی چې روسیه باید د وسلوالو مخالفانو پر ځای له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي؟
ته یو کزار شکنه او زبه ته پته یو کزار شکنه
زبط پاتا یا کزار شکنه آئے